بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخونکي لوی سختن پنامه ګرانو او قدرمنو دوستانو چې په هر ځای کې زموږ غوري زموږ مخوات سلامونه نیکی هلی او خیر پرزونه قبول کړي. زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خپرونه سره ستاسو په خدمت کې. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وری د میاشت 26 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیکو وو او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به له افغان کډوالو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت قربتوب تر عنوان لاندې یو خبری رپورټ درته وړاندې کو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشي نومي لړۍ یو بل پروګرام واوري، او په آخر کې به د رمضان د مبارکې میاشتې د 14 روژې په مناسبت پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې تر اخره پورې د اورېدو فرصت ولري. له یوې لنډې د مې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې راځو. دا وخت په تهران کې د سهار 9:00 د اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران د امریکې د خارجه وزارت په کلنی رپورت کې بی بنیاد ادعاګانې رد کړې. جنرل حمید واحدی وویل د ایران د اسلامي جمهوریت فوج په سیمه کې د طاقت او قوت نمونه ده. د پاکستان فوج په سیاسي بحران کې مداخلت رد کړ. او د افغان عوام مشر وویل دښمن نیغ په نیغ مقصد له افغان ولس څخه د ایران جدا کول دي. د ایران د خارجه وزارت بیان د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې د ایران په خلاف د بی بنیاد ادعاګانو په مردود بللو سره وویل د تکراری او بی بنیاد رپورټونو خپرېدل د داسې رپورټونو لپاره د هیڅ ډول رواواله نه رامنځته کوي. د ایرنا د رپورت له مخې سعید خطیب زاده وویل د حقایقو واقعیتونو د بیانولو لپاره د امریکې په دروغو اموخته حکومت ته هیڅ هیله نشو لرلی، او د امریکې د خارجه وزارت د دغه کلنی جانبدارانه سیاسي او مداخلت لټونکې اصلیت ټولو او د ایران ملت ته په ډاګه دی. هغه زیاته کړه د امریکې حکومت د نړۍ په مختلفو سیمو کې له جنگ، کودتا، تیری، سړی تختونې، اقتصادي محاصرې او د بیګنا خلکو له قتل عامه ډکه تاریخ سره د بشري حقوقو اصلي خلاف ورزي کوونکی دی، او په هیڅ وجه د بشري حقوقو په شان د لوړو مفاهیمو په اړه د خبرې کولو قابلیت نه لري. خطیب زاده همدارنګه وویل امریکا په داسې حال کې د ایران د ولس لپاره د مګرمچ اوښکې بیاوي چې په تیرو لسیزو کې د ایران د مسافر وړونکو الوتکې د رانسکورولو، د خلکو چارواکو په وجله کې د کورنیو ایجنټانو د لمسولو او له خپلو وړومبنیو حقوقو څخه د ایران د سرلوړي ولس د بې برخې کولو لپاره د هر اړخیزو کوششونو په شمول د امریکې جنایتونه تل د ایران د خلکو په ذهنونو کې ژوندي دي. خطیب زاده په وینا د امریکې د غیر قانوني اقتصادي بندیزونو په شمول کې د ایران د خلکو په خلاف د اقتصادي ترهګرۍ سرګند مثال دی، او د ایرانی بیمارانو لپاره د ضروري درملو د داخلېدو له اصلي خوندونو څخه د امریکې یو اړخیز مسلط کړی شوي اقدامات خپله د ایران د خلکو د حقوقو د خلاف ورزي سرګند خلاف ورزي له ځان سره لرلی ده. هغه واضح حکړه د ایران اسلامي جمهوریت د خپل کورنۍ حقوقي اصول او نړیوالو ژمنو په بنیاد تل د ایران د ستر ملت د حقوقو د پوره کولو او د بشري حقوقو په شان د اصلي ارمانونو د ودې په لړ کې حرکت کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک قومندانو ویل د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ په سیمه کې د طاقت او قوت نمونه ده. زمو د خبریال د رپورت لمخې بریګیډیر جنرال حمید واحدی د پوز د ورځې رسیدو ته په اشاره سره وویل یو داسې پوز چې ځان له ملت قربان بولي او د اولس د آرامښت او امنیت لپاره تل سرښیندنې ته چمتو دی، دا هم هغه له وطن او اولس سره بې کچې مینه ده چې د دغه مقتدر او مضبوط ځواک د کارکنانو په بنیاد ایښودل شوی ده. هغه زیاته کړه ساینس، ټیکنالوژي، ایمان او تقوا د ولایت مدار سربادانو اصلي عنوانونه دي چې په ځان کې د ارزښتونو ټکو د پالنې غوښتنه کوي. د اوری د میاشتې 9 نیټه د پوز د ورځ نومول د ایران د اسلامي جمهوریت د بانی امام خمینی رحمت الله علیه یو نوښت و. هغه هم په داسې حالاتو کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت پوز له مختلفو کورنیو او بهرنیو خوندونو سره مخامخ و. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د پاکستان د پوز بیان په دغه هیواد کې په وروستي سیاسي بحران کې د پوز د هر ډول مداخلت رد کړ او وی ویل د پاکستان پوز سیاسي مسایلو ته درنوتلو هیڅ ګروهنه نه لري او ګوندونه په کار نه دي امنیتي ادارې سیاسي لوبو ته داخلي کړي. د ایرنا د رپورټ له مخې جنرال بابر افتخار سرګندونې په پاکستان کې له سیاسي بدلونونو د عمران خان له څنګ تکولو د نوي حکومت له جوړېدلو او همدارنګ په دغه هیواد کې د عمران خان د حکومت له راپرځولو لپاره له بهرنی دسیسې سره له اړوندو بحثونو سره په یو وخت شوي دي. د پاکستان د پوز بیان پرون په راولپنډه ښار کې په یو اخباري کانفرنس کې په دغه هیواد کې په وروستیو سیاسي بدلونونو کې د لاس لرلو په اړه د دغه هیواد د پوځي تشکیلاتو په خلاف د منفي خبرو خپرېدل وغندل. د پاکستان د پوز د بیان دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دغه پوز د پوځي او امنیتي ادارې په توګه تل په مختلفو دورو کې د دغه هیواد په سیاسي ډګر کې ټاکونکی رول لرلی دی. جنرال بابر افتخار د پاکستان د تیر حکومت په خلاف د امریکې لخوا د احتمالي ګواښ او په دې اړه چې ویل کېږي د عمران خان حکومت د واشنگټن په مشرۍ په بهرنۍ دسیسې سره څنګ تکړې شوی دی وویل د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې د تیرې میاشتې له غونډې وروسته زموږ په کورنیو چارو کې د امریکې په مداخلت احتجاج شو خو څه د سیسه پکې شامل نه و او فوج داسې څه سیز نه دی احساس کړی. د افغان عوام مشر وویل د دښمن نیخ په نیغه مقصد له افغان اولس څخه د ایران جدا کول دي. د افغان عوام خبري اجان مشر څرګنده کړه د دښمن نیخ په نیغه مقصد دا دی چې ایران له افغان اولس څخه جدا کړي او د افغانستان د خلکو د خپلواکۍ د مخنیوي سبب شي. په افغانستان کې له ایران ویره او په ایران کې له افغانستانه ویره تر عنوان لاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستیو حالاتو په اړه د افغان فعالو مهاجرو د همفکرۍ غونډه پرون په تهران کې د افغان آوا خبري ایجنسی په دفتر کې جوړه شوه. د افغان آوا خبري ایجنسی مشر سید عیسی حسینی مزاری په دغه غونډه کې په کلتوري او زده کړو په برخو کې د افغانستان ضرورتونو ته په اشاره سره وویل افغانستان په مختلفو سیاسي، تعلیمي، اجتماعي برخو کې کلتور او ځایي کلتور ودې ته سخت ضرورت لري. د ایران اسلامي جمهوریت په دغو برخو کې له افغان ملت سره ډېر سترې مرستې کولی شي. هغه همدارنګ د دښمن له دسیسې سره د مقابلې لارو چارو ته په اشاره سره زیاته کړه د ایران او افغانستان ولسونه په کار دی بیدار او هوښیار اوسي او په اسانۍ سره د لویدیځ د جعلي محتواګانو په جوړولو ونه غولېږي. حسینی مزاری همدارنګ وویل په افغانستان کې د ایران نمایندګۍ په خطر کې دي او که د دغو نمایندګیو امنیت رامنځته نه شي نو د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د ملګرتیا توقع نشي کېدی. په لغمان کې خصوصي سکتر ته د 40 میلیارد افغانو پانګونې زمینه برابره شوه. د افغانستان په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت والی قاری زین العابدین مدنی په یوه خبري ناسته کې وویل د خصوصي سکتر له استادو سره تر خبرو او تفاهم وروسته د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ د زعفران دشته چې تر 40,000 هکتار زیات ځمکه لري خصوصي سکتور ته د اوږد مهال اجاره په ډول ورکړه. لغمان والی ویل خصوصي سکتور ژمنه کړي چې په دې ځمکه به د کرنې، باغدارۍ، مالدارۍ او نورو برخو کې پانګونه کوي. نو موړي ویل په دې کار سره نه یوازې دا چې خصوصي سکتور ته د پانګونې او دولتي عوایدو د لوړېدو لپاره زمینه برابره کړه، بلکې د استرا دشته د خلکو له غصب او ناقانونه تصرف نه راوګرځوله. او په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د افغانستان د ننګرهار طالب چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې غله، کاچا کوډونکي او له دولتي دندې ناسمه ګټه اخیستونکي شامل دي. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د ننګرهار ولایت د استخباراتو ادارې مشر ډاکټر بشیر پرون ناوخته په یو خبري ناسته کې وویل کارکوونکو یې د کارا استخباراتي معلوماتو په بنسټ د ننګرهار ولایت د خیوي په ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې مهالونی ول چې له جلال آباد ښار او خوشا سیمو څخه به یې غلا کړي موټرونه پرزه کول او وروسته به یې په ارزانه بیه په خلکو خرڅول. د نوموړي په وینا دوه تنه یې د موبایل ټلیفونونو د قاچاق په تور نیولي دي. ډاکټر بشیر وویل دغو کسانو به هغه موبایل ټیلیفونونه چې تر ډیره ترې د وسلوالو، غلاو، انسان تښتونکو، قتل په څیر درنو جرمونو ترسره کولو په مهال کار اخیستل شوي ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالول، او له هغه ځای به هم هغه ټیلیفونونه چې د جنایي جرمونو په ترسره کولو کې ترې کار اخیستل شوي وو او نور په هغه هیواد کې د کارونې وړ نو جلال آباد ښار ته رالیږل. د ننګرهار د استخباراتو رئیس په دې خبرې ناسته کې وویل د ننګرهار ولایت د کډوالو ادارې دوه تنه هغه کارکوونکي هم نیولي چې له خپل دولتي موقف نه په ناوړه ګټه اخیستنه به د پیسو په بدل کې له بهر نه د راستنېدو کورنیو په ځای داخلي بې ځایه شویو کورنیو ته د کډوالۍ اسناد برابرول. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
له افغان کډوالو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت قربتوب دا زموږ د تفسیر عنوان چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران اسلامي جمهوریت په سلورو لسیزو کې له افغان ولس څخه په میلمستیا کې هیڅ کوتاهی نه ده کړې او د دغه هیواد د تقریبا 5 میلیون کډوالو قربه وو او دی. د شوروي ځواکونو لخوا او همدارنګ په 2000 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانستان په نیولو سره له تیرو تقریبا 4 لسیزو راهسې په میلیونونو خلک له افغانستانه کډه په سر شول. اعدادو شمار ته یوه کتنه له 4 لسیزو څخه له افغانانو څخه د ایران د خلکو د میلمستیا ښودنه کوي. داسې میلمستیا چې یوازې په سرپناه او خوړو او خوراکو پورې نه محدودیږي او حتی د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د امر له مخې د افغان زده کوونکو لپاره د زده کړو حق هم په رسمیت پیژني. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د ایران اسلامي جمهوریت د افغان کډوالو حالت ته اندېښمن دی. هغه زیاته کړه په تیرو 2 میاشتو کې تقریبا 1 میلیون نور افغان ښځې، ماشومان او سړي ایران ته داخل شوي دي او اوس د هغو افغان کډوالو شمیر چې په ایران کې زموږ میلمانه دي تقریبا 5 میلیونو ته ورزیات شوی دی. او جدي اندېښنه په خاصه توګه چې نړیوالې ادارې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې کډوالو ته ډیره کمه پاملرنه کوي موجوده ده. په ایران کې میشته د افغان محصلینو شمیر هم د افغان ولس د میلمستیا یو بل ثبوت دی. د محصلینو په چارو کې د ادارې د غیر ایرانی محصلینو د چارو د برخې سرپرست افشین اخونزاده په یو مرکه کې ویلی وو چې په ایران کې د بهرنیو محصلینو شمیر تقریبا 50 کال دی چې تقریبا 25,000 ات پنځوس زره دی چې تقریبا پنځه ویشت زره افغان محصلین دي چې د ایران په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې کوي. خو په سوشل میډیا کې د ایران او افغانستان ځینې بدغوښتونکو د دواړو هیوادونو د دښمنانو د مشکوک تفرقه اچونکو القاعاتو تر تاثیر لاندې د تیر ګل په ورځ په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت او په هرات کې د کنسولګرۍ په وړاندې غونډ شول او کاڼي یې پرې اوورول. دغو کسانو په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ په ودانۍ باندې له حملې وروسته د دغې ودانۍ په وړاندې له ټایرونو سوځولو نه علاوه لګېدلې امنیتي کیمرې هم ماتې کړې. ځینو بهرنیو فارسي ژبو رسنیو هم په دې منځومان کې فرصت مناسب ولیده او دا حمله یې له افغان مهاجرینو سره بدسلوکۍ ته نسبت ورکړ. خو ایرانی چارواکو دغه حمله د ایران او افغانستان دواړو ملتونو ترمنځ د تفرقه اچولو لپاره د کوشش نښه او دسیسه وبلله. له دغو اقداماتو وروسته وړمه ورځ افغان خارجو په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې په غونډېدو ورباندې د ګلونو په شیندلو سره له افغان او ایران دواړو ملتونو وغوښتل چې د دښمنانو د نفاق اچونې په مقابل کې دې هوښیار اوسېږي. په دغې ستره غونډه کې ګډون کوونکو افغاني او ایراني فتنهګرو ته نه وایو اتحاد اتحاد او موږ په خپلو کې سره رڼه یو. د نارو په وهلو سره په خپل هیواد کې د ایران په سفارتي ودانیو د فتنهګرو حمله وغندله.
تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل ادا په هیلو سره اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا د روژې د مبارکې میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه اته څلویښت کاله پخوا د پنځه نویم هجري قمري کال د رمضان د میاشتې په 14 نیټه د بني امیو د حکومت وینتویونکی او ظالم واکمن حجاج بن یوسف ثقفي مړ شو. هغه چې د عبدالملک مروان او هشام ابن مروان په پړاو کې ژوند کاوه ډیر سخت زړی او بې رحمه و، او د حکومت د مخالفانو په تیره بیا د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ او د حضرت امام علی علیه السلام د پلویانو په وژلو او شکنجه کولو کې ډیر شهرت درلود. ځینو مورخانو د هغو کسانو شمیر تر 1,00,000 لیکلی چې د حجاج په وسیله وژل شوي دي. همداراز د هغه په جنایتونو کې یو په 1404 هجري قمري کال کې پر مکې مکرمې کې حمله او د خدای د کور ړنګول و. حجاج بالاخره په دغه ورځ په داسې حال کې چې د خپلو جنایتونو په دلیل په رواني ګډوډۍ او خپس کې کې اخته شوی و مړ شو، او د هغه مړی په پټه په یو ځای کې چې د پارېدلې خلکو ورته پام نشي خاورو ته وسپارل شو. یو سل 15 کاله پخوا د 1423 هجری قمری کال د رمضان په 14 نیټه یو ایرانی عارف او فقی میرزا جهانگیر خان قشقایی وفات شو. هغه د ایران په مرکز کې د قشقایي د سړبنونو په میانس کې د زیږیدو او د علم او معرفت کسبولو ته یې مخه کړه، تر هغې چې په یوه نامتو عالم بدل شو. میرزا جهانگیر خان قشقایی وروسته د ایران په یوه لوی ښار اصفهان کې د شاګردانو په تعلیم او تعلم او روزنې بوخت شو او نږدې د 500 کالو تدریس په اوږدو کې د شهید آیت الله مدرس او آیت الله بروجردي په شان ډیر شاګردان وروزل. دغه لوړ رتبه عالم له 15 کاله ژوند وروسته وفات شو او په اصفهان کې خاورو ته وسپارل شو. شپږ اویا کاله پخوا د 1325 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 26 نېټه ستر عالم او مجاهد فقی آیت الله شیخ محمد تقی بافقی وفات شو. آیت الله شیخ محمد تقی بافقی کابو په 1253 لمریز کال کې د یس په بافق کې وزیږید. هغه په یس کې له مقدماتي زده کړو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د اخوند خراساني سید محمد کاظم یزدي او سید احمد کربلایی له درسونه یې پریمانه ګټه پورته کړه. آیت الله بافقی په نجف اشرف کې د 1900 کالو له اقامت وروسته د قوم په سپیڅلي ښار کې میشته شو او درس او بحث ته یې مخه کړه. هغه له هغو کسانو څخه و چې قوم ته د آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدي د منتقلېدو په سریز برابرولو او د قوم د علمي حوزې په جوړولو کې زیاتې هڅې وکړې او د حوزې له جوړېدا وروسته یې د آیت الله حایری مرستیالۍ په غاړه واخیستله. دغه مبارز فقی له منکراتو څخه د مخنیوي لپاره له هیڅ مصیبته ونه ویرېده. په دې ډول چې د حجاب د لیرې کولو او د بیبي معصومه سلام الله علیها حرم مبارک ته د پهلوي د بې شرمې او بې حجابې کورنۍ له ننوتلو سره د څرګند مخالفت په وجه د 1306 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 2 نېټه په خپله د رضا خان لخوا ووهل او وټکول شو او وروسته تر کلونو کلونو په شهرری کې جلاوطن کړی شو. آیت الله بافقی د 1314 لمریز کال په چنګاښ میاشت کې د پهلوي د ګوډاګیانو لخوا د مشهد مقدس د ګوارشاد جماعت لخوا نړۍ پیښې له اورېدو وروسته د زړه له درېدا سره مخامخ شو او د بدن ځینې اندامونه یې زیانمن شول. هغه د لومړني پهلوي له وتلو او تښتې وروسته قوم ته راستون شو او بالاخره د 1325 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 26 نېټه په 20 کلنۍ کې وفات شو او د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها په سپېڅلي حرم کې خاورو ته وسپارل شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دې هیله سره چې د تهران رادیو له دغه لړۍ پوره پوره استفاده کوئ. که تاسو ته یاد وي په تیره برخه کې د قاف سورې تر 10 آیت رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې غواړو د دغه سورې له 10 تر 45 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر تاسو ته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو. د قاف سورې له اته دېرشم تر څلوېښتم آیتونو پورې تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
او یقیناً یقیناً مون اسمانونه او مځکه او هغه څه چې د دواړو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي، او مونږ ته هیڅ ستومانی نه ده را رسیدلې. نو ته په هغو خبرو صبر کوه چې دوی یې وایي، او د خپل رب لاستاینې سره تسبیح وایا، لالمر ختلونا مخکې او لالمر ډوبیدلونا مخکې، او د شپې په څه برخه کې پس د هغه تسبیح وایا، او د لمانځه له سجدو نه وروسته هم تسبیح وایا.
عزیزانو، په تیرو برخو کې د قیامت د راتللو او منکرانو په اکله یې ځینې خبرې بشوې. دا آیتونه یو ځل بیا د خدای قدرت ته اشاره کوي او فرمایي: د قیامت په راتلو کې څنګه شک کوئ، په داسې حال کې چې نړۍ له دومره سترتوب سره سره د خدای په اراده په شپږو ورځو کې جوړه شوې، او پیدایښت یې د خدای لپاره هیڅ کړاو او ستړیا نه ده لرلې. بیا خدای تعالی خپل پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: د معاد د منکرانو له خبرو مخه پکېږئ، زړه ته خپګان او غم مه اچوئ، او د شپې ورځې په مختلفو ساعتونو کې د خدای په یاد او ذکر سره د خپلې سینې پراخوالی زیات کړه، او د هغوی خبرې وزغمه.
عزیزانو، له دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی سره له دې چې خدای تعالی کولی شول په یوه شیبه کې ټوله هستی او کائنات جوړ کړي، خو نړۍ د خلقت په تدریجي والی ټینګار لري، او دا د نړۍ په چلولو کې د اسبابو او مسبباتو د نظام خودونکې دی. دوهم، کائنات او هستی ډیره پراخه ده، دغه نړۍ سترتوب د خدای د بیپایا قدرت خودونکې دی. دریم، د مخالفانو تومتونه، بد وینې او ناروا خبرې باید د حق په ویلو کې زمونږ د سستۍ او شاتګ سبب نشي، بلکې باید په صبر، هلو زلو او پایداري سره خپل کار جاری وساتو. د ستونزو په وړاندې د صبر او زغم لپاره تر ټولو لوی ملاتړ په ټولو ساعتونو او وختونو کې د خدای یاد دی. پنځم، که څه هم د خدای یاد په کوم خاص وخت پورې مخصوص نه دی، خو د لمانځه وختونه لا ډېر فضیلت لري او اثر یې زیات دی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
ایزان اوس د قاف سورې لا یو څلوېښتم تر څلور څلوېښتمو آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې متعال خدای فرمایي:
واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
او تو په حق ورز غوگ کېګ دا چې آواز کوون کی به لا نګدې زینا آواز وکړي، په هغه ورځ چې دوی به په حق سره سخته چغه اوري، دغه د لا قبرونو نه د راوتلو ورځ ده. بېشکه همدا مونږ ژوندي کول کوو او مړه کول کوو او خاص مونږ ته بیرته راګرځېدل دي. په هغه ورځ چې د دوی د قبرونو لپاسه به مځکه وچ وي، په داسې حال کې چې دوی به تلوار کوونکي وي، دغه را ژوندي کول مونږ ته ډېر آسان دي.
قدرمنو اوریدونکو، د آیتونه په قیامت کې د یوې لویې غونډې د پرانستونکو د ستورو ښودونکي دي چې د نړۍ د میلیاردونو خلکو پښتون او په یوې آسماني او الهي چیغې سره پیل کیږي. دغه آسماني چیغه به داسې په فضا کې خپاره شي چې د قیامت ټول مخلوقات به یې له نږدې واوري، داسې چیغه چې له عظمت به یې غرونه او مځکه وچوي. مړي به له خاورو راوځي او خواره واره انسانان بره غونډ شي. په دغو آیتونو کې دې ټکي ته هم اشاره شوې ده چې همهغه خدای چې په لومړي ځل یې هغوی په دنیا کې پیدا کړل او بیا به مړه کړل، نن یې دوباره ژوندي کوي چې خلقت د هدف لپاره خپله لاره جاری وساتي.
درسونه: لومړی، قیامت یوه جسمانی چاره ده. یو انسان به له خاورې راپاڅیږي او د قیامت په ډګر کې به حاضریږي. دوهم، مرګ او ژوند یوازې د خدای په لاس کې دی او دا د خدای لالوري په قیامت کې د مړیو د ژوندي کولو پر امکان تر ټولو ښه دلیل دی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایزان اوس د قاف سوره 15 آیت ته پام وکړئ چې د دغه سوره ورسته آیت ته او متعال خدای التا فرمایي:
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد.
مون خ پوهیو پاغو خبرو چې دوی وای او ته په دوی باندې هیڅ زور کون کې نه، نو ته په قرآن سره هغه چا ته پند ورکړه چې زما لبعید او عذاب نه ویریږي.
ګلونو اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې د آیت یو ځل بیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته په خطاب کې فرمایي: هغه څه چې د معاد منکران یې ستا د بلنې په نفي کې وایي او خلک په تا له ایمانه منع کوي، موږ له هغوی خبر یو، خو تمه مه لره چې ټول به په تا ایمان راوړي، ځکه چې موږ انسانان آزاد پنځولي او د انتخاب حق لري. د یو پیغمبر په توګه ستا دنده د الهي پیغام رسول او د خلکو د کارونو د انجام په اکله هغوی ته خبرداری ورکول دي. ته مامور نه یې چې خلک په زور د دین منلو ته اړ کړې او خپله بلنه به په زوره په چا وتپې.
ایزان اولا دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، دیتا په پام سره چې قرآن کریم د تذکر تر ټولو ښه وسیله ده خلکو ته د پند او نصیحت کولو او اخلاقی بحثونو چورلیز باید د قرآن آیتونه وي، نه شخصی سلیقې او عقیده. دوهم، د الهی دینونو اصول فطری دي او د ټولو انسانانو په خټه کې موجود دي، یوازې یادونه ورته ضروری ده. له همدې عمله پیغمبران هڅه کوي په تذکر او نصیحت سره د انسانانو هیر شوی او پټ ضمیر راویښ کړي. دریم، دا پیغمبرانو دنده د دین تبلیغ دی او په چا باندې په زور دین نه منی، ځکه چې د دین معنی باید د اراده او اختیار لمخې وي. څلورم، د قیامت په ورځ د جزا او سزا په هکله د خدای په وعدو ایمان، د پیغمبرانو د نصیحتونو او پندونو د منلو زمینه برابروي.
ګلونو اوریدونکو، د قرآن مجید د قاف سورې آیتونه همدلته پای ته رسیږي. په راتلونکي پروګرام کې به که خدای تعالی کول له یوې بلې سورې سره ستاسو په خدمت کې به حاضریږو. د دغه پروګرام په اړه ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو په تمه، او د خپل او ستاسو د روژو او اطاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو. او تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله ممل او ملګری.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
رجاء
داخداي ملمستيا.
يا من قد أسرف أوتاها، قد أقبل شهر الله.
داحتيران راديو ديرو قدر منوردونكو خيچاري عزيزان وستاسو دتاعتونو او عبادتونو دقبل دا پهيلي سرا وسم زفاتمي سرا دخبل محترم امكار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې روژه د خدای میلمستیا یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو ګرانو روژاتیانو، چې د روژې د مبارکې میاشتې په ورځو کې مو د لوږې او د تندې په زغملو سره د خدای پاک بندګۍ پیل کړې ده او له هغه څخه د رحمت او د بخشش هیله لرئ. هیله من یو چې خدای تعالی دې د تاسو ټولو عبادتونه قبول کړي او په دغه مبارکې میاشتې کې له مخکې څخه زیات د خدای پاک د خوښو کارونو په ترسره کولو کې بریالي واوسئ.
گران اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې مو ویل د قران کریم د آیاتونو او د اهمه معصومین علیهم السلام د روایتونو پر اساس د روژې د نیولو فلسفه تقوا ته رسیدل دي. تقوا یعنی تل زیر پاتې کېدل. دغه خبرې ته پام کول چې کوم شی او کوم کار د خدای پاک د رضایت وړ دی او کوم کار خدای پاک نخوښوي، دا د مؤمنانو د ژوند پروګرام دی. خو مؤمنانه ژوند یوازې یو شخصي ژوند نه دی، بلکې زیات ټولنیز اړخونه لري. حضرت امام سجاد علیه السلام د صحیفه سجادیه کتاب په شلم دعا کې چې په مکارم الاخلاق دعا مشهوره ده، د دعا په ژبه تقوا دا ډول معرفي کوي: ای پروردگاره، ما د صالحانو په زیور سنبال کړه او ما ته د پرهیزګار خلکو جامع راوغونده، د عدالت په پراخولو، د غصې په ختمولو او د هغو اورونو په مړ کولو کې چې د ټولنې د وګړو ترمنځ رامنځته کیږي، او د هغو مؤمنانو ترمنځ چې ترمنځ یې جدایي رامنځته شوې ده، وحدت او دوستي رامنځته کړه. هغه موردونه چې حضرت امام سجاد علیه السلام د تقوا لپاره مطرح کړي دي ټولنیز اړخونه لري. پس په اسلام کې تقوا یو فردي چاره نه ده. فردی تقوا هغه وخت خپل اوج ته رسیږي چې د ټولنیز تقوا سبب شي، او هغه وخت چې ټولنیز تقوا محقق شي د ټولنې له هر وګړي سره مرسته کوي چې خپل ایمان پیاوړی کړي. د ټولنیز تقوا معنا دا ده چې یو ټولنه زیر ووسی او د خدای پاک جلاله شانو د حکمونو خلاف ورزی و نکړي. د عدالت پراخول، د کینو او دښمنیو ختمول، او د مؤمنانو ترمنځ د وحدت او د دوستۍ رامنځته کول هغه حکمونه دي چې اسلام د مؤمنانو د ټولنیزو چارو د اصلاح لپاره هغوی ته سپارښتنه کړې ده، او ټولنیزه تقوا دغو هدفونو ته د ټول ټولنې پام کول دي. د مؤمنانو دنده د داسې ټولنې جوړول دي چې د دغو اصولو پر بنیاد جوړوي. د سمو قوانینو تعریف او د هغو ارګانونو جوړولو او ورڅخه ملاتړ کول چې دغه هدفونه تعقیبوي د هر یوه وګړي او د هر یوه حکومتي چارواکي دنده او وظیفه ده. دا همغه ټولنیزه تقوا ده.
ګران اوریدونکو، هماغه ډول چې پردي تقوا یعنی د شیطانانو له وسوسو سره د مقابلې لپاره داخلي پیاوړتیا، ټولنیزه تقوا هم د علم، صنعت او د کلتور پیاوړتیا، او د مسلمانانو او د اسلام له دښمنانو سره د مقابلې لپاره د ټولنې ایمان دی. د مؤمنانو ټولنه باید وکولی شي د دښمنانو د یرغلونو په مقابل کې په اغېز شیندونکي ډول د ځان دفاع وکړي او د ظالمانو ظلمونو ته مغلوب او تسلیم نشي. ضروری ده خپل استعدادونه پیاوړي کړي. دا د ټولنیزې تقوا د معنا یوه بله وجه ده. خدای پاک رمضان د روژې او د عبادت میاشته وګرځوله چې په مؤمنانو کې الهي تقوا پیاوړي شي چې د ټولنیزې تقوا زمینه برابره شي. په روژې میاشت کې د قرآن تلاوت کول، د روژې نیول او د نورو دستورو ترسره کولو ته پام کول دینی کارونه او چارو ته د خلکو پام زیاتیږي، او همدغه ډیر پام سبب کیږي مؤمنان له نورو وختونو څخه زیات په خپلو کارونو کې د خدای رضا ته پام وکړي. په روژې میاشت کې خلک یو بل سره ډیر انصاف او صداقت کوي او کوشش کوي چې د نورو په حق لا په قضاوت کولو سره عدالت رعایت کړي. د دغه چارو رعایتول په خپله د تقوا برخه ده چې په روژې میاشت کې د مؤمنانو د ټولنې څیره بدلوي. مونږ باید کوشش وکړو چې د روژې مبارکه میاشت دغه بریاوې د ټول کال لپاره وساتو، او په ټولو حالتونو کې خپلې ټولنې ته د تقوا جامې وروغوندو او هغې ته د تقوا رنګ ورکړو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا د پروګرام په دغه برخه کې هغو کسانو ته اشاره کوو چې روژه نشي نیولی. دوستانو، روژه د اسلام دریم رکن دی، او په هر مسلمان سړي او ښځې چې عاقل او بالغ وي د پاک خدای لخوا روژه واجب شوي چې یوه میاشت روژه ونیسي. خو هغه کسان چې شرعي عذر لري او روژه نشي ساتلی، د پاک خدای جلاله شانهو او د هغه د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا دغه اجازه لري چې روژه ونیسي. په دې منظومان کې څو ټکو ته پام کول د اهمیت وړ دي. د بیلګې په توګه، څوک چې د بوډاتوب په وجه روژه نشي ساتلی یا ورته سخته ده، په هغه روژه واجبه نه ده. خو په دوهمه بڼه کې باید د هرې ورځې لپاره د خوړو یو مد چیکابو لس چټکی، یعنی کابو 550 ګرامه غنم یا اوربشي، او یادی دیتا ورتشان یو فقیر او بی وزل کستا ورکړي. د غراز کوم کس چې د بوډا تو په وجه روژه نه ده ساتلی، کچیری له روژه میاشت وروسته وکولای شي روژه ونیسي، نو د واجب احتیاط پر اساس باید هغه روژه چې نه یې دی نیولی بیرته قضایی ونیسي. خواګور دن کو داسې مرمن چې د بچی د زیږولو وخت نږدې وي او روژه د هغې د بچی لپاره تاوان لري، په هغې روژه واجب نه ده او باید د هرې ورځې لپاره یو د خوړو مود یعنی غنم، اوربشې او یادې ته ورته شی پکیر ته ورکړي، او کچیرې روژه د هغې لپاره تاوان لري په هغې روژه واجب نه ده او د واجب احتیاط پر اساس باید هر ورځ د خوړو یو مود پکیر ته ورکړي او په هر دواړو بڼو کې هغه روژې چې نه دی نیولی بیا قضایی ونیسي. پر دې اساس هغه میرمن چې بچی ته شیدې ورکوي او د مور شیدې کمې دي، که هغه د بچی خپله مور وي او یا نرسه وي، یا له اجرت پرته شیدې ورکړي، او که چیرې روژه د هغه بچی لپاره چې شیدې ورکوي تاوان لري، نور په هغه روژه واجب نه ده او باید هر ورځې لپاره د خوړو یو مود یعنی غنم، اوربشې او دې ته ورته شیان پکیر ته ورکړي، او کچیرې د مور لپاره روژه تاوان لري په هغې روژه واجب نه ده او د واجب احتیاط پر اساس باید هر ورځ د خوړو یو مود پکیر ته ورکړي، او په هرو دواړو بڼو کې هغه روژې چې نه دي ساتلي باید قضایی ونیسي. او که داسې څوک پیدا شي چې له پیسو پرته ماشوم ته شیدې ورکړي یا بچی ته د شیدو د ورکو لپاره د بچی له پلار یا مور یا بل کس څخه چې اجرت ورکوي پیسې واخلي، واجب احتیاط دا دی چې ماشوم هغې ته ورکړي او هغه په خپله روژه ونیسي. داسې څوک چې د بدن د کمزورتیا له کبله ورته د روژې ساتل ډیر سخت او یا د نه زغملو وړ دي، نو روژه ورباندې واجبه نه ده. د غراز کچیر کوم انسان مریضی لري چې زیات تږی کیږي او تنده نشي زغملی او تنده ورته سخته ده، په هغه روژه واجب نه ده. خو په دوهم صورت کې باید د هرې ورځې لپاره باید د غنمو، اوربشو او یا د ته ورته مد فقیر ته ورکړي. واجب احتیاط دا دی چې له هغه اندازې څخه زیات چې مجبور دی اوبه ونه چشي، او که چیرې وروسته وکولی شي روژه ونیسي، نو د واجب احتیاط پر اساس باید هغه روژې خوړلې دي بیرته قضا ونیسي. د بوډاتوب، د مریضۍ، د بلار بیدا او ماشوم ته د شیدو ورکولو په شان په موردونو سربیره اوس په داسې مسافر چې د لسو ورځو د پاتې کېدا اراده نه لري په هغه روژه واجبه نه ده، مګر دا چې د لسو ورځو د پاتې کېدا نیت وکړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، یوه میاشت د تر ټولو ښه انسان د ژوند سبک ده. د زموږ د هر ورځې د ژوند د رسولو لپاره ښه فرصت دی، او له حضرت امام علی علیه السلام څخه تر ټولو ښه کس څوک دی چې هغه ته د زړه په ورکولو کې زموږ لپاره په زړه پورې حقیقي خوشحالیانې ډلې کوي. حضرت امام علی علیه السلام په یوه زړه پورې وینا کې د روژې مبارکه میاشت داسې بیانوي: ای خلکو، روژه داسې میاشت ده چې خدای پاک هغې ته په نورو میاشتو برتري ورکړې ده، لکه په نورو خلکو باندې زموږ د اهل بیت علیه السلام برتري. روژه داسې میاشت ده چې د اسمان او د رحمت دروازې پکې خلاصیږي او د جهنم دروازې تړل کیږي. روژه داسې میاشت ده چې پکې غږ اورېدل کیږي او دعا مستجابه کیږي او زړه باندې رحم کیږي. روژه داسې میاشت ده چې پکې یوه داسې شپه شته چې پرښتې له اسمانه څخه راکوزیږي او په روژه ساتونکو سړیو او ښځو باندې د خپل پروردګار په حکم سره د سهار تر لمر ختلو پورې سلام وایي، او دغه شپه د قدر شپه ده. د حضرت آدم علیه السلام له خلقت څخه 2000 کاله مخکې په دغه شپه زمان ولایت وټاکل شو. په دغه ورځ د روژې ساتل د زرو میاشتو له روژې ساتلو بهتر دی، او په دغه شپه کې عبادت کول د زرو میاشتو له عبادت څخه برتره دی. ای خلکو، د رمضان میاشتې لمر په روژه ساتونکو سړیو او ښځو باندې په رحمت سره ځلیږي، او دغه میاشت په خلکو باندې رحمت غوړوي، او په دغه میاشت کې داسې هیڅ ورځ او شپه نشته مګر دا چې متعال پروردګار په دغه امت باندې نیکی خوروي. پس هر څوک چې له دغه الهي نعمت څخه ګرته پورته کړي له خدای سره د کتنې په ورځ به د خدای په وړاندې تر ټولو ګران کس وي او په خدای پاک باندې هیڅ بنده ګرانه وي مګر دا چې خدای پاک بهشت د هغه ځای وګرځوي. حضرت امام علی علیہ السلام په روژه میاشت کې د قرآن په تلاوت او د هغه په تعلیماتو باندې په عمل کولو ډیر ټینګار درلود. د قرآن کریم تلاوت په ټولو وختونو کې د انسان زړه ته تاندوالی او خوشحالی وربخشي، خو د روژه میاشت او د قدر شپه د دغه فیض لپاره پر تر ټولو مناسب فرصت دی. حضرت امام علی علیہ السلام فرمایل: الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. ای خدایا د قرآن په هکله داسې نه وي چې نور د هغه په حکمونو باندې عمل کولو کې له تاسو مخکې شي. حضرت امام علی علیه السلام فرمایل: د قرآن ظاهر هدایت او له جهنم څخه ژغورل دي، او که چیرې د قرآن کریم په ظاهري حکمونو عمل وکړی نو د ستر خدای له بخشش او مهربانۍ سره مخ کیږي او پاک خدای جل اعلی شانو هغه څه چې ژمنه یې کړې ده درکوي. خو د قرآن زړه داسې وینه پمپ کوي چې غږ یې ابدي ژوند ته ګټه رسوي. که چیرې د کوم انسان د بدن غړیو له دغه زړه څخه وینه ترلاسه کړه نو تل سلامتیا او خوشحالی لري.
خوږو اوریدونکو، د خدای پاک سلام دی په دغه غوره انسان یعنی حضرت امام علی علیه السلام باندې چې د خدای د رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورور او ځایناستی شو، او سلام دی پر هغه چا چې په معرفت او عشق او خلوص سره د خدای پاک له سترې میلمنتیا څخه نیکبختي او نیکمرغۍ ډلې کوي. هیله شته د حضرت امام علی علیه السلام په پیروي کولو سره له دغه برکت څخه د ډکې میاشتې څخه ډیره زیاته استفاده وکړو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.